هم من نسیم شفق در خدمتتون خواهم بود. خدا حافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 نورو غړو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وی له هر هغه اقدام چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. نور مهم مسایل هم لرو. د هماوري چې د بنگلاديش په خوانی صدر اعظم خالد ضیا چې دغه هیواد د حکومت د مخالف ګوند مشر هم ده، د دوشنبه پورس په وو کلونو بند محکومه شوې ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته کولی شي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي په افغانستان کې ډېرې نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته له تګه پاتې کیږي، او هغه مشکوک سړی چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون د ډیموکرات ګوند د یو شمېر پیژندل شوو غړو ته یې بمونه استولي وو په توقیف کې پاتې سوی دی. پوره خبر نو واوریده. واستوالو طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. هغوی په 2015 میلادي کال کې له امریکایي سرتیري بوبرګ ډال سره تبادله شوي وو. بوبرګ ډال چې د خپل مشر منصبدار له خبرتیا پرته له پوځي پوستې وتلی او واستوالو طالبانو ته په لاس ورغلی وو، د امریکا او طالبانو ترمنځ تر ډیرو مذاکرو وروسته له 15 طالبانو سره تبادله شو. د طالبانو ویاند اسوسییټډ پریس ته ویلي چې قطر ته دا رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی د داسې هر اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
مونږ هر اقدام چې د سولې د تشریح کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ
د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو واستاو سره وکتل او په دې سیمه کې پر وروستیو تغیراتو خبرې ورسره کړې. د هر خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غني په دې غونډه کې پریکړه کړې چې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللې لار د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق څکزي په نوم کړي. ښاغلي غني ویلي د هغه د قبر د جوړولو چارې به هم ډېر ژر پیل سي. د کندهار قومي مشرانو او د خلکو استازو چې نن یې له جمهور رئیس سره کتلې غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام وشي او د ولسي جرګې په ټاکه نو کې د لاسوهنې مخنیوي وشي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو ته د ښځو د میاشتني عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په دې لارښود کې د انځورونو په مرسته نجونو ته ورزده کیږي چې د میاشتني عادت په وخت کې څرنګه ځان پاک وساتي، خپل صحت ته پام وکړي او نور معلومات هم ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادله خود رویلي نجونې باید په دې پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي بیولوژیکي مسله ده چې ښځې ورسره مخامخ کیږي او دا باید ښوونځي ته د نجونو د تګ ممانعت ونه کړي. د یونیسف په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې د نجونو د صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل شوي چې 50% نجونې اول وار له میاشتني عادت سره د مخامخ کېدو په وخت کې اصلا هیڅ معلومات نه لري. په سلو کې 10 نجونې د میاشتني عادت په وخت کې ځان نه مینځي او په سلو کې 40 نجونې ښوونځي ته نه ځي. د افغانستان د ولسمشر میرمنی رولا غنی نن وویل چې میندې او ښوونکي باید د میاشتني عادت په اړه نجونو ته صحیح معلومات ورکړي او د داسې ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د ولادت په وخت کې د میندو د مړینې سبب کېدلی سي.
رعایت حفظ صحت شخصي و تغذیه مناسب و کافی د دوره
دا وای د انجنو د بلوغ په وخت کې د روغتي د هغوی نظافت او د هغوی تغذیه ته پام کول د هغوی له ودې سره ډیره مرسته کولای سي او مهمه خبره ده. یونیسف وای ډیر انجنو د سمو معلوماتو د نشټوالي لامل د ځان د نظافت د ساتلو د امکاناتو د کموالي لامل د میاشتني عادت په وخت کې له ښوونځي پاتې کیږي. هغه مشکوک سړی چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمیر پیژندل شوو غړو او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودېدونکو موادو څوارلس ډک سلنډرونه یا پایپونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. محکمې پرېکړه کړې چې سزار سایوس د ضمانت له حقه پرته په توقیف کې وساتل شي. هغه په محکمه کې غلی و او قاضي اتهام لیک ولوست. سایوس شپږ پنځوس کلن دی او د راتلونکې جمعې په ورځ بیا محاکمه کیږي. پر هغه د امریکا یو پخواني ولسمشر ته د تهدید په ګډون پنځه تورونه لګېدلي دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پرون هم وویل چې د جورجیا ایالت په پوسته کې یوه مشکوکه بسته موندل سوې چې د سی این این تلویزیون په ادرس استول شوې وه. د رپورټونو په حواله هند او چین چې د ایران د تیلو ستر خریداران دي د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کړی چې له ایرانه د تیلو واردات صفر کړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو نوې مرحله د نومبر په پنځمه پیلېږي، خو رپورټونه وایي چې د هند او چین حکومتونه استدلال کوي چې د ایران د تیلو بدیل په نړیوال مارکیټ کې نشي موندلی. چین د ایران د تیلو ستر خریدار دی او ویلي دي چې له ایرانه به د تیلو واردات جاري وساتي. واشنګټن چین ته خبرداری ورکړی چې که دا کار وکړي چینایي کمپنۍ به له امریکا سره له معاملو منع کړي. او نن میلیونونه شیعه مسلمانان د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 د مراسمو د ترسره کولو لپاره د نړۍ له مختلفو سیمو هر کال د 10 او 20 میلیون ترمنځ شیعهګان د عراق کربلا ښار ته ځي. د عراق حکومت زرګونه عسکر او پولیس سږ کال کربلا ته د زیارت کوونکو د تګ راتګ په لارو کې د امنیت په خاطر ځای پر ځای کړي دي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته له هغه چې طالبان وویل پنځه غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوش شو په قطر کې له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي څو د سولې خبرې مخته یوسي. سولې شورا ویلي دي د دغه اقدام او هر اقدام چې د سولې په برخه کې ترسره کیږي هرکلی کوي. کارپوهان هم دغه کار یو ستر پرمختګ بولي.
سولې د مذاکراتو لپاره د یو ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیمو خبرې او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغان حکومت سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکراتو لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
په مشرانو جرګې کې هم نن عمومي بحث د سولې مسایلو ته ځانګړی و، بالخصوص د طالبانو دویم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر پر خوشی کېدو باندې بحث و. د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه وویل
د ملا برادر خوشی کېدل او د خلیلزاد دغه مذاکره چې د امریکا په استازي صوبې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې زمونږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د زمونږ غوښتنه.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشریزو انتخاباتو پر نږدې کېدو سره په دې هېواد کې بېلابېلې ناستې او غونډې پیل شوي او دوی هیله لري چې یو کاندید له دغو ګوندونو معرفي سي.
اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
ازادي رادیو ته وګیا سره زول لمړی مطلب ته. د قطر دفتر ته د طالبانو د پنځو نورو غړیو تر رسیدلو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا وایي له هر هغه اقدامه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لامل ګرځي ملاتړ کوي. یو شمیر لویدیځو رسنیو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس راپور ورکړ چې د طالبانو د ډلې پنځه مهم غړي د سولې د خبرو د ښه مختبیولو په هدف د دغې ډلې د قطر له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم دغه خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه کسان به د سولې د خبرو د مخته وړلو او نورو سیاسي مسایلو په برخه کې کار وکړي. په اخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون چارواکي وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو او تر خبرو مخکې د یاد ډلې د ځینو شرطونو منل کېدل یاد ډله د سولې خبرو ته اړ کړې ده. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پنځه تنه مهم غړي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په هدف د یاد ډلې د قطر دفتر ته رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژان د طالب ویان زبی الله مجاهد په حواله ویلي چې دغه 15 تنه طالبان یو موده د ګوانتنامو په زندان کې هم تیر کړی دا د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې په احتیاط سره نظر کندګوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری په دې اړه د سیشن به پورس ازادي رادیو ته ویل چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د سولې د خبرو د پیل لامل وګرځي ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې پروسې رهبری او مالکیت افغانستان پلاس کړه او نور د سیمه ایز او نړیوال هیوادونو چې موږ سره همکاري کوي هغه تخنیکی همکاري ده او بیا مالکیت د افغانستان پلاس کړه. موږ هر اقدام چې د سولې د تشریح کولو لپاره او بیا هم د مذاکرات مخامخ او مستقیم مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي موږ استقبالو.
یوش می رسنوی راپور ورکړی چې محمد فضل اخون، ملا نور الله نوری، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوی محمد نبی عمری هغه طالبان دي چې تازه د دغه ډلې د قطر له دفتر سره یو ځای شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس مخې د طالبانو دغه 15 تنه مهم غړي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د یو اسیر شوی امریکایي سرتیری په بدل کې تبادله شوی و. طالبانو په داسې حال کې د سولې د خبرو د پرمخ بیول لپاره خپل د قطر دفتر ته د 15 تنه نورو د لیک خبره کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په قطر کې د یاد ډلې له یو شمیر غړو سره کتلی دي. خاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سربیره د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او پاکستاني چارواکو سره هم کتلی دي. د پاکستاني چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د لیدنو کتنو په ترڅ کې د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی عبدالغنی برادر شي نږدې 8 کاله د پاکستان په زندان کې تیر کړی و. څو ورځې مخکې خوشی شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داوود کلکانی وایي چې تر خبرو مخکې د طالبانو یو شمیر شرطونه منل شوی دي او تازه د قطر دفتر ته د طالبانو د 15 تنه نورو غړو رسیدو د سولې د خبرو په لودو ته هیله ډېره کړې دي.
په شرطهایی کې طالبانو
دی وی طالبانو چې کوم شرطونه د سولې د خبرو لپاره وړاندې کول لیدل کېږي چې د امکان تر بریده منل شوی. هغه امریکا سره خبرې کوي. هغه فشارونه چې پر پاکستان راغلي د دې لامل ګرځېدلی چې طالبان خبرو ته چمتو شي او هیله شته چې یو ځل چې یو د حل لارې ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو څو ورځو پورې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي او له روسي چارواکو سره د مسکو غونډې په تړاو خبرې روانې دي. روسي چارواکو مخکې تر دې ویلي و چې د مسکو ناستې افغانستان، امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر نورو مهم هیوادونه هم بلل شوي دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د سولی علي شورا د قطر له دفتر سره د طالبانو له قطر دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو او د سولی د خبرو د مختوړلو د چمتووالي د خودلو په اړه باندې خبرګون خو دوی له دغه اقدام هرکلی وکړه. اخوا یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د طالبانو د قطر دفتر ته د دې ډلې د 15 نورو غړي رسیدل امریکا سره د طالبانو د خبرو اترو د پیل په معنا ده. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د سولی په برخه کې ورستي پرمختګونه هیله بخونکي دي او افغان حکومت په تیره د سولی علي شورا باید په دې برخه کې تیاری ولري. نسیم شفق له ښاغلي سادات سره مرکه کړي.
زه فکر کوم طالبانو په دې باندې فکر کوي ترڅو د اوسني چانس نه یو استفاده وکړي او د امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره دوی یو ټیم ټاکي او دغه ټیم د مختلفو اقشارو طالبان نه دی جوړول شي. مثلا په قطر کې طالبان دي، یو برخه بداغي وسی، یو برخه هغه طالبان دي چې هغه اوس خوش شوي دي او په طالبانو کې هغه محبوبیت لري او خبره چلیږي یا تاثیر لري، نفوذ لري. او درمه کټګوري ممکن د افغانستان نه هغه جنگیالي او هغه جګړمار قومندانان چې د افغان حکومت په وړاندې جنگيږي. زه فکر کوم چې طالبان اوس کوشش کوي تر څو د امریکا سره د مستقیم مذاکرات لپاره د مستقیم خبرو لپاره یو ټیم جوړ کړي او دغه ټیم کې د دې خلکو او دغه طالبان چې اوس پاکستان خوشی کړی دی یو مهم اړخ دی.
او دا په مجموع کې د سولې د پروسې لپاره څه شین سراغ ستاسو خبر لري؟
زه فکر کوم لوی پرمختګ دی، خصوصا په سیاسي عرصه کې لوی پرمختګ دی. ممکن په نظامی عرصه کې روس ته به معلومه شي طالبانو غواړي د دې ټیم
تشکیل سره د جګړه کمزوري کول شي یا د جګړې څخه خصوم لاس اخیستل شي، ولی هدا اقل سولې د مذاکرات لپاره د ټیم ټاکل او بیا خصوصا د امریکا د امریکا سره د مستقیم خبرې او دغه ټیم به ممکن په آینده کې د افغان حکومت سره په تماس کې شي. زه باور لرم چې بلې د سولې مذاکرات لپاره یو لوی سیاسي پرمختګ دی.
نو اوس افغان حکومت په تیر د افغانستان سولې شورا ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې د ټولې زیاتره خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي. افغان حکومت باید د لنګریز څخه دا موضوع وساري په هر لار چې کېږي او په هر وخت کې چې اوسي د امریکایانو او د طالبان ترمنځ مذاکرات مستقیمن د افغان حکومت سپړل کېږي، ځکه چې تر اخره پورې امریکا نشي کولی چې هغه څه چې د افغان حکومت مسؤلیت دی هغه ترلاسه کړي. زه باور لرم چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره د دې اوسنۍ پروسې نظارت وکړي او تر څنګ یې د آینده لپاره یو خامدګي ولري تر څو د طالبانو سره مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی ونیسي.
سیاسی او خچارو کارپو سید خالد صادات او د طالبانو د قطر له سیاسي دفتر سره د 15 نورو طالب مشرانو د یو ځای کېدو د سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د هغوی د چمتووالي مسله له موږ سره تحلیل کړه. د لدغه کاري هرکلی وکاو ویل چې د سولې برخه کې غټ پرمختګ ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په موضوع کې تمکیږو او ری چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي د پاکستان له زندانه د ملا برادر د ازادي دوه هرکلی کوي او له نوموړي غواړي د افغان سولې په برخه کې راغنده او مثبت رول ادا کړي. دوی د سې شنبې د ورځې عمومي غونډې کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرو ته مشروطه خوشبیني وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل افغان حکومت باید د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې نظارت ولري. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وای د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او تمه ده چې له پاکستانی زندانه د ملا عبدالغنی برادر آزادېدل به له دغه بهیر سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په آزاد بحث کې سناتورانو ویل چې ملا برادر د طالبانو د تحریک اغیزمن او مؤثر شخص دی. د دغه جرګې غړي ډاکټر غیرت بهیر وویل د ملا برادر آزادېدل په نیک فال نیسو.
ملا برادر طالبان په تحریک کې یو مؤثر شخصیت او موږ تاسو به په نیک فال باندې ونیسو دغه خلاصون او زموږ هیله بمدای چې هغه د مذاکرات او پروسه کې خپل مثبت اغیز ولوبوي. زما معلومات دا چې اوس مذاکرات په ډیر ابتدایي مرحله کې دي او د دې نه ډیر زیات انتظار هم په کار نه ده. زما باور ده چې په نهایت کې به مذاکرات طبیعي شکل باندې ذات افغاني کېږي د افغانانو ترمنځ به او افغاني شکل او بڼه به غوره کړي.
روانونی وسلوالو طالبانو تایید کړه چې ملا برادر د پاکستان له زندانه آزاد شوی، خو دا چې اوس چیرته ده او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان، افغانستان او قطر ته سفرونه وکړل چې له افغان پاکستاني چارواکو سربیره له یو شمېر طالب مشرانو سره هم وکتل. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره شي. فضل هادی مسلمیار د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اثر وکړي.
موږ ته پکار ده چې یو وړ لارغونه کړو د صلح پروسه کې یو وړ قدمونه واخلو او په دقت او هوښ سره د میدان تور ودانګو تر څو خپل خلکو ته صلح راو. الله تعالی دې وکړي چې د ملا برادر خوش کېدلو د خلنځات د مذاکرات چې د امریکا په سره سوبې د طالبانو سره تي او لکه څنګه چې موږ دغه د طالب او امریکا خبرې باید د افغانستان د حکومت د چتر لاندې د وزمو غوښتنه او افغانستان حکومت په هر قدم کې باید نظارت ترسره کړي.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې پاړه په مسکو کې غونډه جوړه شي. روسي چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان حکومت، امریکا او طالبانو سربیره د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي هم ګډون وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ استول سپګنې منځنۍ څپه او فم سره شرایط پنځه باندې مخبرونه کوي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشری انتخاباتو پران نږدې کې دوسره په دغه هیواد کې بیلابیل ناستې او غونډې پیل شوې. دوی وایي که څه هم تر دې دمه په څرګند ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټیکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیلو ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو ناستو لړۍ روانه ده. دا په اصل کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. د جمهوري ریاست انتخابات به د در رسوت نویم کال د اوری احمل میشتی پا یو دیر شما وشی. اکرام الله اکرام پا دیر ریپورت جور کرده.
پا داسی حال که چه دا افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو تنگدی اته میشتی پاتی دی پا دی هیواد که دا دغه ټاکنو لپاره د کاندیدانو پر سر د سیاسی گندونو و اشخاصو ترمن سلام مشوری او بحثونه پیل شویدی. یو شمیر سیاسی احزاب وایی که چه هم تردی دا ما پا کاره دا ولکم زنگر انتخاباتی تیکت نده رمانت شوی، خو پا دیاره دا غندو و ناس و لده پیل شویده. دا گلبدین حکمتیار پا مشرای حزب اسلامی گند ویلی لا معلومه نده چه دوی با کم زنگر نوماند ولدی که نه خواهد سروانی دی چه جهادی و غیر جهادی گندونه او ډلې په ګډه د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د یو کاندید په وړاندې کولو غوړ وکړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسلامی
ته هم تاکید دی. حزب اسلامی په دې ټینګار کوي چې دلته ټول جهادي او غیر جهادي ګوندونه چې د نفوس خوندان دي که په یو کاندید سلا شي نو په باور سره وایم چې ګټونکي به ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوري ریاست انتخابات به د 1398 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویلي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو مهالویش تیار کړی دی، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د روانو ټاکنو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولی شي. د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ انتخاباتو کې نوماند شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپله نوماندي نه ده رد کړې. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې خپله نوماندي اعلان کړې ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالی ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نوماندۍ په اړه پرېکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق قهدی هم پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نوماندی اعلان کړی ده. دغه جبهه ویان وحید الله غازی خیل د سه شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل نوې ملي جبهه د اوداس ائتلاف په جوړولو لګیا ده چې د افغانستان ټول قومونه به پکې خپل ځان وګوري.
نوې ملي جبهه خو د نه مخکیم له ائتلاف سره له نورو سیاسي رهبرانو سره داسې کړی وي او په ټیکټ باندې دا اوس هم خبرې روانې دي. موږ وایو چې یو ښه قوي ټیکټ چاره کې د افغانستان ټول قومونه ځانونه وګوري، هغه یو ملي ټیم وي او ډاکټر صاحب هدي به راش کې وي او اول مامین په دویم مامین باندې خبرې روانې.
تازه لوی ملي ائتلاف او د جمعیت اسلامي ګوند هم یو ناسته کړې او د جمهوریت ریاست په انتخاباتو بحثونه پیل کړي دي. که څه هم ویل کیږي چې دغه دواړه ډلې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نوماند په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاده ناسته کې یوازې د راتلونکي احتمالي حکومت په جوړښت او د حکومت په کورنۍ او بهرنۍ کړنلاره بحثونه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بنگلاديش پخوانی صدر اعظم خالد ضیا چې د دغه هیواد د حکومت مخالف ګوند مشر هم د پرون په او کلونو بند محکوم شو. په دې تور دی چې د میړه په نوم یې د وی خیریه مؤسسې لپاره د پیسو په ټولولو کې خپل واک ناوړه ګټه پورته کړې وه. ملالی بشیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د بنگلاديش ته پخوانی صدر اعظم خالد ضیا پهلویان د دې او د دې د نېشنلیست ګوند پر وړاندې د جرایمو له ګڼو قضیو سره مخامخ شول. د دې ګوند وایي دا د دسمبر تر انتخاباتو مخکې د حکومت هڅه ده چې مخالفین کمزوري کړي. حکومت وایي چې د تورنو کسانو پر وړاندې ځانګړي قضیه لري. د خالد ضیا ګوند په بیړنۍ توګه د محکمې حکم رد کړ او اعلان یې وکړ چې په ټول هیواد کې به اعتراضي لاریون وکړي. خالد ضیا در اویا کله نه ده، دا په ډاکا کې محکمې ته نه وړاندې سوی او د دې مدافع وکیل هم دې غونډې ته حاضر نه سو. دوی ویلي د عدالت تمنه لري. د بنگلاديش ستري محکمه د دوشنبه په ورځ د میرمن زیا د استیناف مراجعه رد کړه چې و کال ورسته له هغه کړي و چې په دغه هیات کې د فساد پر وړاندې کمیسون ته شکایت ثبت شوی وو. میرمن زیا د اداري فساد په یو بل قضیه کې 15 کلنې بند تیروي او د رواني میاشتې په لومړی کې روغتون ته انتقال شو. د دې ګوند ویلي چې د دوه قضیو تر شا سیاسي انګیزه ده. قاضی اختر زمان ویلی چې میرمن زیا د 2001 کال څخه تر 2006 کال پورې د خپل حکومت پر مهال لواکه پناوړه ګټه د خپل میړه ضیاء الرحمن پر نوم خیریه موسسې ته له نامعلومو سرچینو 3,15,000 ډالر ترلاسه کړي وو. ضیاء الرحمن د بنگلاديش د پوځ پخوانی مشر او د دې هیواد ولسمشر پاته سوی چې په 1981 کال کې ووژل سو. محکمې له دې قضیې سره اړوند 3 نور کسان هم په 2 کلونو باندې محکوم کړل. میرمن ضیاء له 1.5 نور قضیو سره مخامخ ده چې د بنگلاديش په محکمو کې پرتې دي. د دې نېشنالیست ګوند وایي دا قضیه د ضیاء پر وړاندې د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه له واکه ناوړه ګټه ده، ځکه دوی له ډېرې مودې راهیسې سیاسي سیالانې دي او د دوی په وینا شیخ حسینه غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې د درېیم ځل لپاره بریالی سي. میرمن ضیاء او د دې سیاسي پلویانو د 2014 کال په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ او پر لاریونو او اعتراضونو سربیره شیخ حسینه ته لاره پرانستل سوه چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. د میرمن ضیاء مهم پلوي ګوند جماعت اسلامی دی چې د شیخ حسینه سخت مخالفین دي. د دې ګوند مشران په دې ورستوي کې له پاکستان سره د 1971 کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگي جرایمو په تور په اعدام محکوم شول. د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش د انتخاباتو کمیسون د ګوند په توګه د جماعت اسلامی نوم له ثبته وایست. له دې سره دا ګوند نسی کولای په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د میرمن ضیاء زوی طارق رحمان په بنگلاديش کې د توقيف د مخنیوي په هدف په لندن کې جلا وطن دی. د بنگلاديش یوې محکمې طارق رحمان ته د 2014 کال د لاسي بم د یوې حملې په تور د عمر قید سزا واوروله. په بنگلاديش کې یو نوی ائتلاف جوړ شوی چې مشري یو حقوق پوه کوي او د اوسني صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا غوښتنه کوي. د خالد ضیاء ګوند د دې ائتلاف مهم متحد دی، خو میرمن شیخ وایي دا به د خپل هیواد د اساسي قانون له مخې حکومت پر مخ وړي او انتخابات به ترسره کړي. ټاکل شوی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې انتخابات وسي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت مرکز د رستاق آباد سیمې کې د څښاک د اوبو رسونې یوې لویې پروژې کار پیل کړی دی. دوی وایي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به څه باندې 200 کورنۍ د څښاک سي اوبو څخه برخمنې شي. اجمل آریان له کندوزه دغه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د څښاک د اوبو د یوې لویې پروژې کار پیل شوی. د کندوز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د دغې پروژې مالي لګښت څه باندې 8 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د یونیسف موسې لخوا ورکول کیږي او د کار چارې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري پر مخ وړل کیږي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه پروژې کار د کندوز مرکز د رستاق آباد په سیمه کې پیل شوی او په بشپړېدو سره به یې د یادې سیمې څه باندې 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
دا پروژه د وزارت انکشاف دیات لخوا تطبیقیږي او پلی کیږي. البته د هغې هزینه یا د هغوی ډونر او تمویل چې کوم د هغې د یونیسف د ادارې لخوا نړیوالې ادارې لخوا ورکول کیږي چې تمویلونکی یونیسف اداره ده او تطبیقونکی اداره وزارت انکشاف دیات ده.
په ورته وخت کې د کندوز د رستاق آباد د سیمې اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د پروژې د کار پیل څخه خوښي څرګندوي. وایي چې دوی د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغه پروژې بشپړېدو سره به د دوی ستونزې هوارې شي. د یادې سیمې دو تن اوسیدونکو خیر محمد او حسیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پروژه ابرسانی کې د رستاق آباد آغاز شوه. بسیار خوش هستیم از اینکه ما به آب آشامیدنی خوب دسترسی پیدا بکنیم.
خوشحاله یم چې زموږ په سیمه کې د اوبو رسونې د پروژې کار پیل شو، ځکه زموږ د سیمې خلک د پاکو اوبو نشوالي سره مخ دي او د دغه پروژې بشپړېدو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
پروژه ابرسانی تداب گذاری شد و این عمل کامل نیک است که میتونه که نیاز بیشتری نیازمندی های
د رستاق آباد د کلی خلک ډیر خوښ دي چې دلته د څښاک د اوبو د پروژې کار پیل شوی، ځکه د صحي اوبو نشتوالی د سیمې خلک پر بیلابیلو ناروغیو اخته کړي دي. د نوموړي سیمې خلک د سړک خرابوالي له کبله هم شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې د رستقابات د سیمې سړک هم ورغوي سو د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د رستقابات کلی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له جوړېدو څخه یې کابو شل کاله تیریږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي، هر وګړي د ملا برادر خلاصون د سولې لپاره په خفال نیسي او د سولې سبب غواړي. اجمل وصال د لوګر له محمد اغې لیکلي، له حکومت هیله کوم چې له مخالفینو سره په دې خبرې وکړي چې سوله راشي، لکه چې له نورو هیوادونو سره هم په همدغې مسلې خبرې کوي. نجیب الله نظریان له هرات لیکلي دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون د ده خبره خپل بایللی اعتماد بیا هم ترلاسه نه کړ. اخوا په کندهار کې یو اوریدونکي ګل محمد لیکلي دي چې په کندهار کې خو رایې د قوم پر بنیاد وکارول شوې، د قلم او د ولس خدمت ته ژمن کاندیدان پاتې شول. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پرس ته ویلي چې هغه 15 طالبان چې په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه خوشي شوي وو قطر ته رسیدلي دي. د طالبانو ویان ویلي چې قطر ته رسیدلي کسان به د سولې لپاره په مذاکرو کې ګډون لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هر اقدام چې له سولې سره مرسته وکړي هرکلی کوي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی کندهار حوزې له یو شمېر مشرانو او استادو سره وکتل او د کندهار له خلکو یې مننه وکړه چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف او د افغانستان حکومت نن د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د معلوماتو ورکولو یو لارښود خپور کړ. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي انجونې باید پوه سي چې میاشتنی عادت یوه عادي مسله ده او ښوونځي ته د هغوی د تګ ممانعت باید ونه کړي. هغه مشکوک سړی چې د پخواني ولسمشر براک اوباما په ګډون د دیموکرات ګوند یو شمېر پیژندل شوو غړو او د جمهور رئیس ټرمپ ځینې منتقدانو ته یې له چاودیدونکو موادو 14 ډک سلنډرونه په پوسته کې ورستولي وو په توقیف کې ساتل سوی دی. او میلیونونه شیعهګان نن د 40 مذهبي مراسم ترسره کوي. د 40 دغه مراسم د عراق په کربلا ښار کې ترسره کیږي او ویل کیږي چې د 10 او 20 میلیون ترمنځ مسلمانان به ګډون پکې وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلای شئ. ور بشو د کابل سټوډیو ته واصل وسال په سټوډیو کې دی او د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د رزمی لوبو اتل سیر بهادر زاده د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د یو اف سی سازمان په لوبه کې د امریکایي فری فایټر کورټیس ملندر په وړاندې د لوبې ډګر تلار شي. دغه لوبه په 80 کیلوګرام وزن کې د امریکا لاس ویګاس ښار د ټی موبایل په سالون کې ترسره کیږي. که ښاغلی بهادر زاده دغه لوبه وګټي نو په نړیوالې درجه بندۍ کې به 15 ځای خپل کړی. په داسې حال کې چې سیالې ملندر په 15 مقام کې ده. سیر بهادر زاده تر دې مهاله په که ډیر شلوب کړي چې سلر وشته ګټلې خو ملندر بیا په 1900 کې شپارس ګټلې دي. د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په نړیوال کپ سیالیو کې د ګډون لپاره لبنان ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په افغان لوبډله کې درې لوبغاړي انجیلا ناصری، سکینه نظری او صدیقه حسینی شامل دي. دغه سیالۍ د نومبر په لومړۍ نیټه د لبنان په جنیا ښار کې پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. له دې وړاندې د افغانستان د قوت الرمی خزینه لوبډله په آسیایي سیالیو کې هم ګډون